ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې زمام علي بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي ټکنیکی ملګری ښا کمیرني کې هلي سلامونه مني اوریدونکو په د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د هند لخوا د هغه مبینه حمله حال د دې خبرونه د سر موضوع ده. په دې اړه باندې پاکستان کې پرمختګونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتۍ د کونسل اجلاس راغوښته او د هغې نه پس په دې کې فیصلې شوې دي. د دې حال به هم درکو او په دې باندې بس څېړنه کوو. د سفارتکارونه او د نړیوالو تعلقاتونه چې کوم خلک خبر دي د هغوی سره به خبرې کوو. په دې خپرونه کې باغی رات سره راځي نیخ په نیغه خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. هند وای په پاکستان کې د جیش محمد وسلواله ډلې مرکز بمبار کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې استعفا کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو سیکرټری ویجی ګوکالی ویلی په پاکستان کې د جیش محمد وسلواله ډلې مرکز بمبار کړی دی. نوموړي نن په نوې ډلې کې خبري غونډه په وینا کې ویل چې دا مرکز د کنټرول له کرښې 80 کیلومتره لري د پاکستان تر واک لاندې سیمه کې و چې پر هند د ځانمرګ بریدونو لپاره کسان پکې روزل کېدل. بلخوا د پاکستان پوز بیان آصف غفور نن پر ټویټر لیکلی چې د هند الوتکې په مظفر آباد سیکټر کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته ننوتې وې خو د پاکستان جنګي الوتکو پر صحیح وخت ځوابي اقدام وکړ او هندي الوتکو د تیښتې پر وخت په بیړه له بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي چې چاته څه ځاني زیان نه دی اړولی. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پیښ په اړه د لوړې کچې غونډه وربللې وه چې پریکړه پکې وسوه چې پاکستان به د هند د برید ځواب په خپله خوښه او خپل وخت باندې ورکوي. د هند نظام د کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فبروري پر 14مه ځانمرګ برید کې 4 هندي سرتیر وژل سوي ول. د برید ذمواري جیش محمد وسلواله ډلې منلې وه. هند وایي دا وسلواله ډله له پاکستانه فعالیت کوي. اسلام آباد وایي هند ورسره باید په دې اړه شواهد شریک کړي. د پاکستان په سیمه کې د بیلابیل ګوندونو غړو پر حکومت پښتون راپورته کړي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی پر وژنو خاموش دی او قاتلونو ته سزا نه دی ورکړې. پرون د سینټ غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر مشاهد الله وویل
دیو یو پولیس افسر خپل سپایي ته وویل چې ارمان لوڼی ووه هغه ونه واه. بیا د افسر هغه په خپل ووه او په ډیره بیمانه یې ووژه. زه د ارمان لوڼی د وژنې غندنه کوم. هر څه ښکاره دي. اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو.
ارمان لوڼی د فبروري پر 2مه په لورلای کې په مبینه برید کې وژل شوی و. د هغه د وژنې تور پر پولیسو لګول کیږي خو پولیس دا تور ردوي. د خبرونه حکومت د قبایلي سیمو خاصدار ته د پولیس درجه ورکولو پریکړه کړې ده. پرون په پېښور کې د سوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل په دې اړه د سوبایي اسمبلی قانون منظوروي چې تر مخه به نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکري خوندي سي بلکې ځینو خاصدارو ته به د پولیس په څیر سهولتونه هم ورکړي.
لیویز او خاصدار اکټر دواړه اکټر روان دي. بلکې موږ مدا کوشش کوو چې لیویز او د خاصدارو تنخواګانو کې اضافه وکړو. دی کوم خلک دغه په کرایټیریا پروزي د پولیس په کرایټیریا نو خو اوټومیټیکلی پولیس ته لاړ شي. چې کوم د پولیس په کرایټیریا نه خېږي نو اب خپل مدت پوره کوي اب موږ واسونه.
شوکت سفزی دا خبر لاغه ورسته کړی چې د قبایلي زلو لیویز واک سرتیرو یا خاصدارو پرون په پېښور کې احتجاج وکړ او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې له ورګډولو ورسته د خپل نوکریو د برخلیک په اړه اندېښنې وښودلې. پاکستان چارواکي د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې 4 وسلوال طالبان وژلي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي او یو پولیس افسر نن مشال لري ټول چې دا وسلوالې د ټانک په پینک سیمه کې د لټون د عملیات پر مهال وژلي او 2 نور یې ژوند نیولې دي. په سیمه کې د لټون عملیات د یکشنبې په شپه پیل شوي چې لا هم روان دي. طالبان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رادیو خوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب پلاوي ترمنځ مذاکرات نن د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي. زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا عبدالغني برادر سره په لومړي ځل ولیدل. اخو د طالبان وایي ذبیح الله مجید پرون پر ټویټر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د تیر په څیر به شیر محمد عباس ستانکزی د مذاکراتو مشري کوي او د اړتیا په صورت کې به لملا برادر هدایت اخیستل کیږي. په دغه ورسیو کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبان ترمنځ د روانو خبرو 5م پړاو دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل دندې استعفا کړې ده. ظریف دا خبره پرون پر خپل انسټاګرام پاڼې لیکلې ده، خو د استعفا په اړه نور وضاحت نه دی کړی. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د هغه په کاري موده کې ورسره ول، او له دې کبله بخښنه غوښتې چې نه دی توانېدلې د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. ظریف له 2013 کال راهیسې د ایران د بهرنیو چارو وزیر و. هغه د ایران د هغه مذاکراتي ډلې مشر و چا چې د ایران د اټومي وسلو په اړه تړون کړی و. د تړون تر مخه ایران به د اټومي وسلو جوړول هلې ځلې نه کوي، او په بدل کې به یې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له هغه تړونه د وتلو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا او بل سبا د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریز ته د اورګاډي په وسیله نن د ویتنام سر شهر ته ورسېدی. بلخوا د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګنې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ټرمپ پرون هنوی ته د خوځیدو پر مهال په واشنگټن کې ویل چې د او کیم ډیر ښه ملګرتیا جوړه کړې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټرمپ نن ماښام ویتنام ته رسیږي، او د سرمشریزې له پیل مخکې به د ویتنام له ولسمشر سره وګوري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي، او 109 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 70 پیسې، او 108 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې، او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې، او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې، او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 80 پیسې، او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
ریڈیو ته وګي خبرونه درته زموږه همکار احمد شاه زمي او د موسم حالو کنټرول به محمد الله نه اوريدي. څنګه چې د خبرونه په سر کې مدرته ویل، نن سحر وختي د هند لخوا د پاکستان په یو سیمه بالا کوټ کې د بریټ خبره کیږي. دواړه هیوادونه د بریټ منی په دې اړه باندې پاکستان کې پرمختګونه روان دي. په دې اړه باندې یو راپور درته وړاندې کوو. د فروری په 25مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث وشو. اپوزیشن سیاستوالو نیوکه وکړي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د غلطي بهرنۍ پالیسۍ له وجې ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. حکومتي غړو دا نیوکې رد کړې او ویلي چې دوی ډېر ښه روان دي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو، او دغه راپور نه پس په تاسو ته د څېړنکارانو سره په دې روان حالات باندې خبرې کوو. اول دا راپور.
د جماعت اسلامي ګوند مشر او سنټر سراج الحق د فروری په 25مه سنټ ته وویل چې د پاکستان حکومت باید داسې پالیسۍ نه جوړ کړي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ښې پاتې شي. دی وایي حکومت باید د هند تر ګواښونو وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه رابللې وي. افسوس خو د دې خبر دی چې دې سازمان د هند بهرنیو چارو وزیر ورغوښتي او هغه ورته تقریر کوي. آیا دا زموږ د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده؟ نن موږ ته زموږ ګاونډی هیواد ایران هم ګواښونه کوي. آیا دا د بهرنیو چارو پالیسۍ ناکامي نه ده؟ د فروری په 14مه په ایران کې د جیش العدل وسلوالې ډلې په برید کې ویش، او د فروری په 14مه د هند په کشمیر کې د جیش محمد وسلوالې ډلې په حمله کې 44 سرتیري ووژل شول. دغه دواړو هیوادونو پر پاکستان تور پور کړی چې دغه ډلې له خاورې فعالیت لري. اسلام آباد وایي که په دې اړه ورسره شواهد شریک شي کاروایی به وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته د خلو ماتونکي جواب خبرداری ورکړی وو. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پارلمان کې د خپل ګوند تحریک انصاف یو هندو غړی ډاکټر رامیش کومار دلی ته د سولې پیغام سره ولیږه چې د فروری په 25مه راستون شو. هغه مشال ریډیو ته ویل د عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ دې طریقې کار وکړ، او د هند وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقاتونو کې د سولې پیغام ورسوه. دی وایي زما په خیال حالات ښه کېدو خواته روان دي، مخکې به نور هم خیر شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه ترنګلتیا ده هغه به راکمه شي. د پاکستان په گاوند کې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په مسلسل ډول ویلي چې طالبان د پاکستان له خاورې او په ملاتړ فعالیت لري. اسلام آباد هم پر طالبانو اثر رسوخ منی، خو زیاتوي چې دا اثر رسوخ د سولې لپاره کارولی شي. په پارلمان کې د جماعت علما اسلام فی ګوند غړي مولانا اسد محمود پر حکومت نیوکه وکړي چې د دغه سي پالیسي وجه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه په پاکستان شکونه کوي.
کیا یہی خارجہ پالیسی ہے کہ پاکستان
دی وای ایدا د برنو چارو پالیسی دا چې د پاکستان ټول گوندې ودونه لمن خفه دی او شکایتونه لري. هر پېکه چال ته وشینو په پاکستان الزام لګی چې زمنګ د خارجہ پالیسی ناکامی خي. د چین اقتصادي راهداري پروژې په محل مو چین خفه کړي، دا غوي باور مو مات کړي دي. بهرنۍ پالیسی مونږه می خاطر وان کړي یو
کس طرف پاکستان کو لے جا رہے ہیں.
مولانا اسد محمود هغه مطبوعاتي راپورونو ته اشاره کوله چې وایي پاکستان د اقتصادي راهداري په پروژه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو لپاره د چین سره بیا مذاکرات کول غواړي، خو په پارلمان کې موجود د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبره رد کړه او د خپل ګوند تحریک انصاف حکومت بهرنۍ پالیسي مضبوطه وګڼله. چین بالکل مطمئن دی، هغوی سره مو د اقتصادي راهداري پروژې د دوهمې مرحلې پلاننګ هم پوره کړی دی. په دې اړه مو ښې خبرې ورسره شوې دي، زه یې تاسو ته وروسته لیکلی تفصیل درکولی شم. په سینټ کې د مسلم لیگ نون ګوند د تحریک انصاف پر حکومت پارلمان ته د پام نه کولو تور پورې کړ او وی ویل چې په کار وو وزیر اعظم عمران خان ورغلی وي او د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه د قومي اسمبلی له بحثې زده کړه کړې وي. د تحریک انصاف سینیټر جاوید فیصل په ځواب کې دا وکړه چې نړۍ د عمران خان له وجې د پاکستان عزت کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د بشیرګو راپور مو اوریدو چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د بهرنۍ تګلارې په اړه باندې وو. څنګه چې تاسو د خبرونې په سر کې مو ویل چې نن سهار د هند فوج دا وکړه دا چې د پاکستان په لائن آف کنټرول کراس کړی دی، پوله کراس کړی دا او دننه په پاکستان کې بریدونه کړی دي. په دې اړه باندې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ باندې د قومي سلامتۍ د کونسل اجلاس شو، د دغه اجلاس کې څه فیصله وشوه په دې اړه باندې ورزو د مونږ همکار طاهر خان ته چې دا محل په اسلام آباد کې او دغې نه پس په پخواني سفارتکار ایاز وزیر صاحب مونږ سره په ټلیفون راغلی دی. په دې خبرونه کې راسره ناشته یې، هغه نه پس په دې خبره باندې او په دې ټول حالات باندې هغه سره تبصره کوو. خو اول ورزو طاهر خان سره، طاهر خان صاحب کله نن غونډه راته وایي چې په دغه غونډه کې څه فیصله وشوه؟
یو خدا وخت د وزیرانو خبری کانفرنس روان دي چې نور فیصله هم د غونډې شریکی کی. البته د غونډې وروسته چې کوم بیان یې خبره شوې ده د وزیر اعظم د دفتر نه، نو پاره چې هندوستان داوا کړی ده چې دوی د کنټرول کرخې سره نږدې یو دغه رد شوې ده، مسترد شوې ده. او بل په دې غونډه کې دا هم فیصله شوې ده چې پاکستان به د هندوستان دی عمل ته یو جواب ورکړي او دغه بیانیه وایي چې وخت او زه هغه پاکستان په خپل باندې ټاکي. یو دا فیصله هم شوې ده چې د پارلیمان مشترکه اجلاس به هم رابلل کیږي. بل دا فیصله شوې ده چې خارجي او پاکستانی جرنلستان صحافیان به دغه سیمې ته بوزي او هغې ته به دغه سیمه ښایي چې په بیانیه کې ویلي شوي دي. دغه علاقه چې کوم هندوستان دعوه کوي په نښه شوې ده، دا د دې بیانیه تر مخه آزاده علاقه ده او هر څوک کولی شي چې هلته اوسي. پاکستان دې بیانیه کې دا خبره هم کړې ده چې هندوستان کومه دعوه کړې ده، نو د پاکستانیانو په نظر دا د سیاسي اهدافو لپاره ده ځکه چې په هندوستان کې انتخابات را روان دي. بل عمران خان دې غونډې ته وینا هم کړې ده او عمران خان دغه بیانیه کې دا خبره شوې ده چې د فوج ته او خلکو ته ویل دي چې د هر قسم حالت لپاره دی تیار اوسي. دا هم فیصله شوې ده چې پاکستان به د نړۍ هیوادونو سره رابطه کوي او خپل موقف او خپل دریځ به هغې سره شریکوي.
طاهر خان صاحب، چې کله هم داسې صورت حالی یا کم په یو هیواد باندې برید وشي یا کم تاوتریخوالی په هغه ملک د الرټ یا د ایمرجنسی یا د نورو سیزونو خبره کیږي یا پوسټ یا سرتیرو ته د الرټ یا د چمتووالي خبره کیږي، داسې کومه خبره نه په دې اعلامیه کې شته او نه چارواکو کړی ده؟
بالکل په دې کې نشته. او هسه هم لکه د دې بیانیې نه علاوه موږ وګورو دغه رنګه حالت په اړه باندې نه فوج سویلې دي نه د حکومت لخوا سویلې شوې دي. البته دا خبري کانفرنس چې اوس روان دی په دې کې وګتی شي چې څه نور فیصلې ته شوې دي، لیکن داسې څه په پاکستان کې داسې څه یو حالت نه دی. البته باسونه روان دي ټلویزیون کې، بل یو سیریز ته فقط هم دا موضوع ده د اسمبلی اجلاس چې نن د وړاندې نه چې کوم روانو دا غي موضوع هم دا وا ټولو ممبرانو په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. نه یو ماحول خو دغه رنګ د دې پیښې نه وروسته یو جوړ شوی دی، لیکن دا تاسو چې کوم شان یادوي هغه لګیس بهړنه یا
تاریخ سه مونږ سره اوسې مونږ ورزو په خوانی سفارتکار او ګران مشر آیاد وزیر صاحب لا آیاد وزیر صاحب ستړي مې شیخ پرونه تا کداره ته وای چې دې موجوده صورتحال کې چې کوم دغه پیښو شو بیا د پلوامه پیښو شو دا غي نه پس آیا پاکستان ته دا پته نه وای د پاکستان ته دا معلومات نه و چې دا قسمه برید هم کې دی شي؟
نو ګوره دا پته خو ځکه وه چې د هند وزیر اعظم ویلي وو، نو چې وزیر اعظم یو خبره وکړي چې دا رنګ کاروای امکان شته پاکستان ته به سبق خیو داسې ویلي وو، نو هغه داسې لایټ اخستل خو نه یې په کار او نه پاکستان داسې لایټ اخستې ده د خپله تیاری کوله کړی ده. ولکه دا هندوستان چې څومره را ننوتلی دی بیا واپس تلی دی، نو دا رنګ خوار وخت تقریبا کېدی شي، ځکه چې دا درې میله ننوتل د جهاز او عام د جنگي جهاز په مخ کې داسې هېڅ خبره ډېره ګرانه راته نه ښکاري. خو بیا هم بهرحال فل سکیل جنگ خو نه و چې هر وخت دې په هوا کې جهازونه ګرځېدی یا لاندې دې میزایل لګولي وای. او ریسپانس په پاکستان ضرور کړو ود نو ټایم جازونه لاړل، او لکه څنګه د پاکستان فوجي وایان ویلیو چې داغه د ير د وجه هندستاني جازونه واپس وت خل خپل بمونه او غرزه ور
پلار کې دا موجوده صورتحال د نورو ځکه چې د ډیرو کلونو راهیسي دواړه هوادونه یو بل ته غواخونه کوي، د یو بل تورونه لګي، د یو بل په مختلفو پیښو کې د کړتیا خبره کوي، دغه توتري خواله روانو بیان بازی، دا موجوده برید سمره مهم دی د دواړو هوادونو لپاره. دواړه هوادونه ایټمی وسله لرون کې دي، آیا تاسو ګڼئ چې یره دا به کم شي کنه په دې کې د زیاتوالي امکان هم شته؟
زه خو وایم چې دی د نن سهار چې هندوستان څخه وکړل دی ګټه به پاکستان لا راځي، سیاسي ګټه به پاکستان لا په دې شکل کې راځي چې د کشمیر مسله د ډېر وخت نه پرته ده، پاکستان چغې وایي خو څوک ورته غوږ نه نیسي. خو د هند صدر اعظم ته د خیر وي چې هغه کشمیر ته لاړه او چا جلسه ملسه اٹینڈ نکړه، کرفیو لګیدې سختې شروع شوې، پاکستان باندې الزامونه شروع شو، نو هغه په خپل د کشمیر د خبره لکه راوچا تکړه. د هند خلق د کشمیر خلق د مودی د دغه پالیسۍ خلاف برملا راووتل، په ټلویزیون او په سوشل میډیا کې پراته دی ویلي دي چې مودی غلط دی، او بیا چې دا فوجي حمله وکړه دیکھو نو لکه بالکل د ټوله دنیا پام کشمیر ته راوګرځاو. نو کشمیر لکه یو قسم بالکل فور فرنٹ ته راغی چې هغه پاکستان په ډېر
افغاني مشوره وسته. د پاکستانی چارواکیم دا خبره کوي، سیړونکو دا خبره کوي چې په هند کې انتخابات روان دي، او دا د انتخاباتو کې د نریندرا مودی د یو ځانته د ګټه حاصلولو لپاره، سیاسي ګټه حاصلولو لپاره دا ګام اوچت کړی دی د پاکستانی چارواکو. نو آیا د دې نه پرته هم دا ګڼلی شي چې دا یو سیریس یو سنجیده مسله ده او دا د سیاسي ګټو لپاره نه ده؟
نو ګوره سیاسي ګټه خو همیشه هند کې هر یو سیاسي لیډر د پاکستان په خلاف په تقریرونو باندې ګټه کړې ده د الیکشن په وخت کې، او مودی هم ظاهر خبره دا غنه فائدہ اوچتوي. خو مودی خدا کوشش کاوه چې کشمیر د هند حصہ وګرځوي، د هند په آئین کې عاشق یو دی آرټیکل درې سوه اولس تی کا اویا دا غیر لره کوو چې کنی د کشمیر نه دا سپیشل سټیټس لري کې د هند حصہ وګرځي. نو دا غلطۍ خو کولې ورو ورو لاس واهو. اوس هم د الیکشن د پاره راغلی او تقریر نه کول خو سینسیټیو ایریا ده. ولکه د هند فوج پکې دی نو خبره لکه د لاس نه د کنټرول نه ووته. ځکه چې د فاروق عبدالله کا عمر عبدالله دی فاروق عبدالله زوی هغه هم په سوشل میډیا راغی. محبوبا مفتی په سوشل میډیا راغله چې هغه برملا وې نور خلکو برملا وې چې په کشمیر کې ډېر ظلم روان دی.
آیا وزیر صاحب یو خو دغه خبرې دي چې یاره د کشمیر چې کومه زړه مسله ده یا دغه ته چې کوم د اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو کومې خبرې دي دا غوي قرارداد دی خو هغه چې کومه خبره کوي چې یاره د پاکستان لخوا دغه ته کې ترهګریزي ډلې په کشمیر کې فعالیتونه کوي او تل بریدونه کوي. په پاکستان کې دننه هم داسې ډېر سیزونه واضح دي سرګند دي چې داسې کیږي نو تاسو نه غنئ چې د پاکستان لخوا هم په دې معاملې کې یو کمزوري ده چې یاره په دغه ډول په دغه ډول باندې واک نه لري په دغه ډول باندې کنټرول نه لري.
ګوره دې کې خوشاله نشته چې په دې یو درې څلور هیوادونه دي په دې ریجن کې چې په دې کې دا معاملې روان دي. هند دی پاکستان دی افغانستان دی دا په یو بل تورم لګوي په یو بل کې دا خلک هم شته خو په دې کې تاسو دا درې هیوادونه نه دي انوالو. په دې کې نور هم ډېر هیوادونه انوالو دي چې دا نان سټیټ ایکټر هغوی ساتلی دي. نو که چا ساتلی وي ظاهره خبره ده د بل ملک نه په ګټه کوي. خو کشمیر ته واپس راشو په کشمیر کې د هند ما درته ووی ولکه فوج ناسته چې هغه د دنیا په یوه منطقه کې هم دومره غټ فوج د چا نه دی. امریکې په افغانستان حمله وکړه په عراق وکړه په لیبیا وکړه دومره غټ فوج نه راوسته یو لاک څکم بیش به راوستل ملک به په وټکو. هند دلته اولکه فوجیان دی هغه کشمیریان نشي سنبالولای. نو خو دې دا مطلب چې لوکل پرایزینګ دومره زیات دی.
صحیح آیت وزیر صاحب آیت وزیر صاحب آخرانه پختنه می دا کوله چې اوس پاکستان لا په سفارتی توګه باندې څه پکار دی او آیا په داسې وخت کې کم هیواد تاسو غنئ چې هغه میډیشن کولی شي منځګړتوب کولی شي دواړه ایټمی وسله لرونکي هیوادونه دي او د دوی ترمنځ دا خبره نرمه کی او د جنگ طرف ته لاړ نشي؟
ګور پاکستان ته خو زما په خیال پکار دی چې د دې جهاز راتلو بمو اچولو د دې همدغه رنگ جواب ورنه کی. هند وکړه غلطی وکړه ځان دنیا ته ښکارا ک خبره د دنیا توجه ته راوسته اوس پاکستان ته پکار ده چې دا نه دینه ډیره फायदा واخلي او ایسی ته دلار شي یو ان ته دلار شي مسلمان هیوادونو ته دلار شي او د دنیا توجه دې دل را وګرځوي چې ګوره دا جنگ کوي لاګیا ده موږ دواړه نیوکلیر پاور یو کوي بل سره جنگ شروع کو دنیا به تباه شي. نو دنیا توجه آلریډی شته. پرزیدنت ټرمپ ویلی وا بل ورځ چې دا ډیره سینسیټیو معاملا ده دا پکار نه ده چې اسکیلیټ شي. نو امریکا سره احساس شته برطانیا سره شته چین ویلی دي هر چا ویلی دي چې دا خبره د خبره اترو په لار دا مسله حل کړي خو هند دې ته نه تیاریږي. نو هند به دې ته مجبور شي چې د دې خبرې حل کولو لپاره موږ سره په میز کېنی او خبرې اترې وکړو. نو هند ځان له خپل مصیبت کتلی دی موږ ته موقع را کړې ده اته وای چې په هر به خیری کې څه نه څه د خیر خبره وي.
نو تاسو غنئ اې وزیر صاحب تاسو غنئ چې یاره پاکستان بعد د دې معاملې نه واقعي سفارتي او ډیپلوماټیکی ګټه پورته کی آیا تاسو غنئ دومره قابلیت دومره صلاحیت په موجوده حکومت کې شته؟
بالکل پاکستان ګوره په دې موجوده حکومت د سیاسي سړې نه خدای وي دوه خبره بالکل دا غوي مرګتیا کوم او ډېر تعریف هم کوم. عمران خان اول وی چې هند سره تعلقات قوم کا آیوګا ما خلی دی طرف ته زد وګا ما خلم بیا اوس د کشمیر مسله چې وشو نو هغه کې عمران خان وته وی چې کا کریډیبل ایویډنس راکې ز دلته اکشن خلم. درېمه خبره چې ډیره سخته وا پاکستان کې تروسه پرچانه وکړي عمران خان ورته وی چې کا په ټیرریزم خبرې کې هغه ته هم تیار یم او په دې نه مخکې به همیشه چې هند خبرې اترې ته راځي کېدو بیا به وی چې په ترهګري به خبرې کو پاکستان به ورته وی چې نه وسره به کشمیر هم وي هند به کشمیر نه وسره تاړه نو دا وار عمران خان کشمیر نه وتاړه وته چې رامخ کې شه رضا په طرحه غره خبرې کو دا غې نه مودي پشا
صحیح ډیر ډیر مننه
خان ما په حساب خروان
صحیح ډیر ډیر مننه آیت وزیر صاحب آیت وزیر صاحب خوانه سفارتکارو په دغه اړه باندې تاسو خپل نظر وړاندې کولو چې دا مهال په پاکستان کې کوم پرمختګونه د هند برید نه پس شوی دی په اړه باندې د پاکستان سفارتي ډیپلوماټیکي او سیاسي حالات باندې تبصره کوله طاهر خان صاحب موږ سره موجود دی طاهر خان صاحب دا چې آیاد وزیر صاحب کومې خبرې وکې تاسو غنئ چې دا مهال پاکستان هم په دې ګراوند یا په دې لیکو باندې سوچ کوي
زما خیال چې د سفارتي کم آیاد وزیر صاحب یو خبره وکړه چې هغه خپل سفارتي کوششونه دې ګړندي کی هغه دې تیز کی خو دلته یو مشکل به وي پاکستان لپاره یو چیلنج شته چې پاکستان زنه هوادونو هغه دغه تشویش ته دغه غوښتنو ته جواب وویل کړه تیر ورځ چې کله د جرمني خارجه وزیر سره شاه محمود قریشی خبرې وکړې نو یو خود دی خپل بیان راغی خو که تاسو په ټویټر باندې د جرمني د خارجه وزارت د په دې اړه باندې بیان وګورئ نو په هغه بیان کې په آخر کې دا لیکل دي چې پاکستان دې هم دا یقیني کړي چې د دې د خاورې نه د پاکستان نه بل چاته د کالتاغه د شرګردي ونشي یا نو لکه ونشي د سامر ونشي نو پاکستان باندې دغه اپیلونه هم شته چې پاکستان هم ذمہواري جوړیږي چې هغه دلته لږ او یا دا ګوره نن سبا په پاکستان کې بل بحث شروع شوی دی چې دا کوم د خارجه وزیرانو یو کانفرنس را روان دی د اسلامي تنظیمونو او آی سي په متحده عرب امارات کې او هندستان ته په بلنه ورکړې شوې ده د ای خارجه وزیر لپاره یې دلته اوس باس شروع شوې ځنې خلک دا وځي د پاکستان سفارتي ناکامي ده دا چلو شو دا چلو شو دا پاکستان د پاروس مشکلات دي ځکه چې متحده عرب امارات هغه دغه کانفرنس کوربه دی نو هغه که هندستان ته بلنه ورکړې وي نو دا غیر سمانه وي هغه د هندستان سره خپل تعلقات یا د غیر رول یا دا یا بل بل څه دلته اوس پاکستان لپاره بیا په سفارتي محل باندې ډېر زیات مشکلات دي ادي امتحان دی چې دوی څنګه دنیا بیا خاص کر لکه څنګه چې آیت وزیر صاحب د اسلامي تنظیمونو کانفرنس یاد کې دا ډېر وبرلی شي نو کته د هغه دعوت ورکول کیږي او دعوت ځل دي چې لکه په دې مستو قانونو کې چې هندستان نو دا مشکلات پاکستان لپاره شته چې څنګه بیا دې مشکلات
کلن غون تراته وای طاهر خان صاحب کلن غون تراته وای عمومي حال څه دی ولس کې یا دغه کې سیاره دا تره دا عمومي څه حال دی دغه تا
ګورې بیا خو فکرې دا ما تاسو ته وای چې کله سهار نه دا معلوماتو شول چې دا کار شوی دی یو نو بیا بیانونه او بیا اوس کوم بیان د پاکستان راغلی دی نو په دې بیان کې هم لکه هغه داسې ځینې شیان دي لکه عمران خان فوج ته ویل دي چې تا خلکو ته ویل دي چې هغه تیار شي یو هر قسم حالت را پیښې دي شي بیا یو بل وخت ما اشاره ونه کړې شو په دې خبرې بیانیه کې یو بل شی هم دی چې عمران خان فیصله کړې ده چې په 28 فروری چې کوم یو نېشنل کمانډ اتارټی دا ان سی اے کې وته وایي چې دا د لکه د سیول د سیول چې کوم قیادت ته د هغه په مشرۍ کې دا یو اداره د هغه کې ټول فوجان هم دی او دا هغه کې د هغه چې کوم رول د کردار دی نو هغه کې وصلې نو بیا خاص کر ټیمي وصلو خبرم په هغه کې شته چې دا غي ډیپلایمنت دا غي دا بیا د نور ایکسرسایز او
اپریشن ډیر ډیر مننه طاهر خان صاحب ډیر ډیر مننه آباد اوسې خوشاله اوسې د خبرونه کې را سره طاهر خان صاحب او آیت وزیر صاحب راغلي او په دغه موجوده حالات باندې خبره کولې تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شرګردی مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی ډیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي او پښتونخوا کې درې نیمې بجې وشوې د درې نیمې بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو
Thank you.
د هند د بهرنیو چارو سیکرټری وجے گوکالی ویلی په پاکستان کې د جیش محمد وسوالی ډلې مرکز بمبار کړی دی. نوموړي نن په نوې ډلې کې خبري غونډه په وینا کې ویل چې دا مرکز د کنټرول کرشي اتیا کیلومتره لرې د پاکستان تر واک لاندې سیمه کې و چې پر هند د ځانمرګ بریدونو لپاره کسان پکې روزل کېدل. اخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پیښ په اړه د لوړې کچې غونډه وربللې وه چې پریکړه پکې وشوه چې پاکستان به د هند د برید ځواب په خپله خوښه او وخت سره ورکوي. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیل ګوندونو غړو پر حکومت پښتنې راپورته کړي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر ابراهیم ارمان لونډي پر وژنو خاموش دي. پرون د سینټ غونډې ته بیلابیلو سینیټرانو وینا وکړې او د حکومت پر تګلارو یې نیوکې وکړې. تقریبا فرغه حکومت د قبایلي سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت افسبزی وویل په دې اړه صوبایي اسمبلی قانون منظوروي. پاکستان چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې څلور وسلوال طالبان وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې استعفا کړې ده. ظریف دا خبره پرون پر خپل انسټاګرام پاڼې لیکلې ده خو د استعفا په اړه نور وضاحت نه دی کړی. تاکه سری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا او بل سبا د ویتنام په پلازمېن هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشري سره د اورګاډي په وسیله نن د ویتنام پلازمېن ته رسیدلې دي. اخوا به ولسمشر ټرمپ نن ماښام ویتنام ته ورسیږي او د سرمشري د پیل مخکې به د ویتنام له ولسمشر سره وګوري.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته احمد شاه زمي وړاندې کولو. اوس د مشال لیډیوي مجلې په یو سل سورلسمه غنه کې په لوړګي کې د حمزه بابا پندويشتم تلین ول ماندل شو. په اسلام آباد کې ادبي میله کې د غنو جوبډي کوالو غډون وکړ. په سواد کې بیا د موسیقي او خړو میلې ته بیايو. په پاکستان کې پر لارو انزورونو په لارو د انزورونو جوړولو هنر ته کتنه کوو. د سندرغاړي بختیا خټک سره مو د هغه په ژوند او کار خبرې کړې. نو راځي چې وورو د نجیب عامر جوړ کړل شوی خبرونه د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله په یو سلو سوارلسمه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. روانه خبرونه له دغه مطالبه جوړه ده. په لوړګي کې د حمزه بابا 25م تلین ول منزل شو.
یو همګیر هر اړخیز او افاقي حیثیت لري. د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړای او معیاري کار کړای.
په اسلام آباد کې ادبي میله کې د ګڼو ژبو لیکوالو ګډون وکړ. په سواد کې بیا د موسیقي او خړو میلې ته مو بیایو. په پاکستان کې پر لاریو د انزورونو جوړولو هنر ته کتنه کوو او د سندرغاړي بختیار خټک سره مو دغه په ژوند او کار خبرې کړې.
سلور البمز می چې دی غیر لې شوی دی پینځول کې او تقریبا نه ما پنځوس ته پاسه سره یو سل شپېته دی کوم به شوم دغه مر سندرې می چې
د 2019 کال د فبروري 13مه د پښتو ژبې د مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواري 25م تلند. هغه د خپلې شاعرۍ د خوږو لامل د پښتو غزل بابا ګڼل کیږي. نو موړې د خیبر په لوړګي کې زیږیدل. د سفرنامو، ډرامو او افسانو لیکلو ترڅنګ په هندي فلمونو کې د کار په نیت د ممبئی سفر هم وکړ خو کار ورته پیدا نه شو. د ګڼرخیز ژوند لرونکي شخصیت حمزه شینواري د شهرت وجه البته د غل رومان او قامپالنې ډکه شاعري ده. فرهاد شینواري د کار پاړه د شوی یوې دستوري ریپورت راستولې.
د خیبر پلوړګي جرګهال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري د 25م تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړ شوی دستوره کې پروفیسور ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسورات وړاندې کړل
او په غزل کې د ژوند خبرې کول، د قومیت خبرې کول، د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي. دا ډېر ګډ کار دی. دا صرف د حمزه صاحب کار دی، صرف د حمزه کمال دی. او بیا چې رومانی خیالات ته ګوره، زه تاسو یو شعر مثال په تور پیش کوم. افا بویا پریشان دی اشتیاقم، ما د بل پتیر کې کول کړی زلف استا. دا څومره زبردست شعر دی. یعنی که څومره څوک کوشش وکړي کنه بده شعر نشي ټکل. او بیا چکم دے پلو دل مخ اخلم پختنے خدا میں اورا زبرے کو دی بگوری شرم دل بپکی نوی او زمانہ میں ارے گا تو الفت اور رکیم رانا بدر کوم خصوصی دل بپکی نوی
شاعر او لیکوال ڈاکٹر حنیف خلیل هم په خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
نو حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانیت خبره کوي لکه دلته چې یو شعر زموږ د ملګرو کې یو کس وویلو چې زه آشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي نو حمزه بابا که صوفی هم دی نو هغه د پختون د افاقي تصور سره صوفی دی یعنی حمزه بابا پختونولي او پختنی اقدار چره هم مغلوب نه ساتي بلکې غالب یې ساتي او غالب یې ځکه ساتي چې د پختونولي تصور د عام انساني تصور سره سمون خوري ځکه حمزه بابا هر سیس پختون کړی دی یعنی تاسو غور وکړئ جمال چې دی حسن چې دی دا نه پختون کې دی شي نه انګریز کې دی شي دا یو افاقي جذبه ده خو حمزه بابا چې د اصل جمالیات یا د جمال کم تعریف کوي هغه سره پختون تصور یو ځای کوي حمزه بابا وایي چې زه برند سترګي او شډل ځواني حسن ګڼم نه نرې ملا لکه ویخته نه ټیټې مړې سترګي یعنی د حمزه بابا او تاسو غور وکړئ حسن خو په جلال کې دی په جمال کې خو مړې سترګې چې دی هغه د پختون حسن علامت نشي کېدی
په دې دستور کې د حمزه بابا ادبي جرګې مشر ډاکټر کلیم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حمزه بابا د ژوند ګڼ اړخونه دي او دا غوی کار ډېر معیاري وو
یو همگیر هر اړخیز او افاقي حیثیت لري د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی دی او معیاري کار یې کړی دی دغه شان په نثر کې هم د هغوی لوی لاس دی د نثر چې څومره اصناف دي ناول افسانه ډرامه سفرنامه مکتوبات په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار یې کړی دی او افسانې لیکلي دي په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي د هغوی خدمات ډېر زیات دي او د هغوی په مختصرو الفاظو کې هاته کول هم یو ګران امر دی
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13 وفات شوی او په لواړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یې یوه کلتوري ودانی هم جوړه شوې د حمزه بابا ادبي جرګې غړو غوښتنه وکړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لائبریری تا عملا ورکړل شي
په اسلام آباد کې د پښتو ترڅنګ د اردو او نورو ژبو ادیبانو په دورزنۍ ادبي میله کې ګډون وکړ او د یو بل ژباړل شوي آثار ولیدل او واورېدل دا میله د انډس کلچرل فورم په نوم یوې ټولنې جوړه کړې وه په دغه میله کې ګډون کوونکو پښتنو لیکوالو ویل چې د پښتو ژبې مهم ادبي آثار باید انګریزي او نورو نړیوالو ژبو ته واړول شي انیسا اجمل د دې میلې نور حال راکوي
په اسلام آباد کې د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې ادبي میله وشوه دا میله د فبروري په 14 او 15 جوړه شوې وه چې پکې د پښتنو په ګډون د 45 مورنیو ژبو سره تعلق لرونکو 300 څخه زیاتو لیکوالانو شاعرانو ګډون وکړ په دې میله کې د بیلابیلو ژبو د کتابونو سټالونه هم لګیدلی وو چې یو شمېر خلکو په ډېره مینه اغیستل او نورو یې ننداره کوله د پښتو ژبې نومیالي لیکوالان او شاعران هم میلې ته ورغلي وو خوږ ژبي شاعر رحمت شاه سائل مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ټولو ژبو ته د درناوي ورکولو اړتیا ده
دې ته قتل پکار دي چې ژبو لا نه یوازې دا چې دا قومي کول پکار دي دې حیثیتونه لکه درناوي ورکول پکار دي او دې ته د روزګار د پاره چې کم دی دا به د مارکیټ ژبه جوړول غواړي دا به د قانون ژبه جوړول غواړي دا به د یونیورسټۍ ژبه جوړول غواړي دا به د کالج ژبه جوړول غواړي دا به د سکول ژبه جوړول غواړي د ابتدا نه به دا دته دغه ورکول پکار خو دا ده چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ خو جمهوري خلک یو جمهوریت کې ځینې داسې خلک راشي چې هغه د ژبې سره چې کم دي هیڅ تعلق نه لري یا دا ګڼلي چې ژبه خو د پښتنو ژبه ده او دی نظریاتی طور پختنو خلاف یہ لکھا دا سے نا دا دا جب استام جب دا تیچ کم خبر کے پا ٹک طریقہ چاہتا ورسا والغوارے پا پختو کے ورسا رکھا باری
پا دی ملا کی دا پختو سندے بلوچے او پنجابے جبو دا ادبیات و اردو تا ترجمہ شوی کتابونا ہم ترسترگو کے دل پا پاکستان کے اکاڈمی ادبیات ہم وقت پا وقت دا علاقائی جبو دا کتابونو نورو جبو تا دا اڑاولو لپارا کار کوی دوی دا ادبیات پا نم یو محلنے مجلہ ہم چاپوی چپکی دا پختو ادبیانو لیکنے ہم پا اردو جبا ترجمہ کی گی پا دی ملا کی ہم دا مختلف جبو لیکوالو دا یو بل سرا دا نظر تبادلہ وکڑا لیکوالو شاعر اقبال حسین افکار پا اسلام آباد کی میشتے او دی ملی تا ورغلی و اغاوائی
پختو ادبی سوسائٹی اسلام آباد دا تیرو پینزو دیر شکالو نا اسلام آباد کی چلو گٹے داری لکا زمونگا یو بل سرا تنکنگ آغا و چرینو سوچونا آغا یوشی کینو خپل مسئلے یو بل سرا خپل غمون خپل دردون چرین آغا دا غکو جب پاولیاز داری چه اوز دید آپ کتابون چاپ کردی ترجمه اس ترجمہ ډیره ضروری رزه خود خپل پختنو تستاسو په وساتت سره ویم چې خوده ته وګوره دا لیکونه چیرنه پرېږه دې ترجمو ته اون خلې په انګریزي کې په اردو کې او نور جب کې دا پختو ترجمه کې دا پختنو غږ چیرنه دنیا ته ورسوي نو په دې کې دا یو کار وشو چې اوس په دې کې درې کتابونه چاپ کړو یو دا افسانو دا پاکستان دا مورنو جب افسانو ترجمه دی پکې یو بل کتاب دی هغه کې دا چکم خلکل دا شیرونه ویلو مشاعرو کې دا غی چرینو نمائنده تخلیقات هغه ترجمه شوی دی او دغه شانتی او بل کتاب دی چې په هغه کې کوم نه دلته چې کوم مقاله ویلې شو یا په اخبارونو کې په هغه رپورٹ لیکل شو هغه چرینو هغه په کتابی شب کې په اردو کې چاپ کړی
په دې میلا کې ګڼو ماشومان هم ګډون وکړ او د دوی د عمر او ذوق مطابق کتابونه هم په دې میلا کې د نندارې او خرڅ لپاره پراته وو د ادبي میلې ګډونوالو وویل د پښتو کتابونه باید نورو ژبو ته وژباړل شي په دې وروستیو کې له نورو ژبو پښتو ته د کتابونو وژباړل په بېساري ډول زیات شوي خو لا هم د داسې کسانو ضرورت دی چې د پښتنو لیکلي آثار نړیوالو ته په انګریزي او نورو ژبو کې وړاندې کړي
بیا هم د وی میلې حال درکو د فبروري په 11مه د سواد په ودودی حال کې د موسیقي او خوراکونو یو غړه کلتوري میله وشوه چې په کې سندرغاړي لیلا خان خپل هنر وړاندې کړ نو موري مشال لړیو تویل چې د سواد خلکو له سندرو څخه زیاته مزه واخیسته چې دا تر منندو یاده همدارنګه د میلې ګډونوالو مشال لړیو تویل چې د تفریح داسې نورې مواقع هم مخې ته راوړل پکار دي ځکه چې د سره د پښتنو خپل انزور نړۍ ته وړاندې کیږي له سواته نیاز احمد خان راپور لري
دغه د سندرو بندار سواد سې د شری په دودیا حال کې زی رنگونو نه ټولنه جوړ کړي چې پکې د سیبي په سلګونو خلکو ګډون وکړو و دودیا حال کې موجود زلمی د لیلا خان سندرو ته ډیر خوشاله ول او خپز راپوري دادی ورکو سندرغاړي لیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې سواد ته پراتک خوشاله يم او داسې هلي زلي پکار دي
ډیر خوشاله باندې دل تر اعظم او نندا ایونت او داسې پکار ته چې سواد کې عمده شانتي اکټیویټیز پکار هم دي چې زمونږ د سټوډنټس دي یا نور خلک دي اغه مایند الگ فریش وي
په دغه موقع ودودی حال په چمن کې د خوراکونو سټالونه هم لګیدل ول چې پکې د سیمې خلکو ډیر په مینه شرکت وکړو ګډون کوونکي وای چې دا د تفریح یو ډیر ښه موقع ده
د سواد ذائقه د سواد حسن د سواد ښکلا دا د ټولې دنیا د پاره به د دې ایونت په بنیاد باندې او د دې ساسو په تسوت سره به ان شاء الله دا ایونت ډیر زیات ښکلی ایمیج جوړي
د سټالونه ما وکړل ما د کوم پروګرام وکړو ډیر ښه پروګرام وو ماشاءالله ډیر ښه ترتیب کې ارنج کړی دی او ډیر ښه زبردست مینټیننس ورکړی وو پورو دغه ملګری ملګری راغلی هغې سره پیچنګلو وشوه
رنگارنگ سٹالونه لگون کی وای چې د روزګار خمو خطر لاسه شو او داسې هلی زلی بیا بیا پکار دي
زه ډیره زیاته خوشاله ما پکار دي چې د غشنت فنکشنز ایونټس پکار دي په سواد کې د دې سره لکه دا چې اکټیویټیزم سیوا کیږي او خلکو ته اویرنس کیږي چې لکه اوور اول سر روان دي
د سٹال کې ما بریانی لګولو هغه ګرم ګرم بریانی می خرڅ کړی دی جی شکر الحمدلله خو مهنت یو کو خبرابر خوشحالي وای جی غانی بجانی جی هر څه خوشحالي وای جی
د خوراکونو کلتوري نندارتون تر شپې نه وخته پورې جاری وو چې پکې قسمه قسمه خوراکي شیان ګډون کوونکو اغستل او خوړلې بس تنانو پکې د سواد یخ موسم څخه بچ کېدو لپاره اور چاپېره هم ځان ګرمو
د سوات میله کې سندرغاړې لیلا خان خپل هنر نندارې ته وړاندې کاوه. اوس راځي د هغې په آواز د سندره واورو. دا وا سندرغاړې لیلا خان چې تاسو ته سندره وړاندې کوله. اوس د یو بل هنرمند خبرې دراورو. بختیار خټک زلمی هنرمند دی خو د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره شعوري هلې ځلې کړې دي. د هغو زړو هنرمندانو چې لا ژوندې دي خو خلکو هېر کړي د بیا رابرسېره کولو لپاره ډېر کار کړی دی. د مشال همکار اساق خان ورسره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې اوس مهال ژوند او کار څنګه روان دي.
الحمدللہ ډیر حد پورې خدای موږ په علاقہ سیمه باندې غونډه پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې حالات ډیر خراب پاتې شو خو تر دا دمه پورې شکر دی چې د فن سره تړلي هم یو او په برخه باندې مو کار هم ښه مزدار راغلی دی.
د ای وی ټی خیبر د پرانیستلو سره سم تاسو را برسېره شوي او خلکو هم پیژندې. آیا تاسو هم دغه وخت موسیقي پیل کړ کنه؟ تاسو د نه مخکې هم موسیقي کوله؟
موسیقي سر د ما شو کوم ما اولنې چې کوم هڅه کړې وه هغه ما لاهور نه په اردو کې کړې وه ځکه چې زه کله پی ټی وی ته رالم پېښور ټلویزیون سنټر ته سرکاري ټی وی ته نو ما ته هلته کې ډرامه کې چانس راکو. ما ته سم هیرو راځه سمو سره ډرامه کې کار وکړه. هغه ټپې یادونه ټپې چې کله موږ ریکارډ کې هم د استاد صاحب ګل موسیقي وه او هغه د خیبر ټلویزیون اولنۍ ویډیو سندره وه نو هغه په وجه ما لږ زیات ما ته په لږ وخت کې شهرت زیات ملاو شو دي.
موسیقي مو پراپر زکړې کنه په خپل سر موسیقي کوي؟
موږ په نوخار کې چونکې زه پیدا شوی هم په نوشهره کینټ کې پیدا شوی ما نو هلته کې موږ سره اقلیت برادری شي وه د کریسچن خلک کمیونټی رونه دي موږ دي نو هغه سره مو پکې بچپن کې ډېر زده کړه کړې وه. بیا دي د غری کورنۍ د زیاد او د شاکر زیب استاد دی دی کورنۍ سجاد استاد دی خوی پاکو بخی غنه مې ست ذکر کړی و.
تاسو د البم خبره وکړه څومره البمونه مو ریلیز شوی او څومره صدرې مې تر اوسه ویلي؟
سلور البمز مې چې دی غره ریلیز شوی دي پینځه ولکې او تقریبا ما پنځوس ته پاسه ته یو سل شپې ته دي کوم به شوم د غمر صدرې دي.
دا د البمونو د ریلیز د سبا څخه د کومې لارې
دي؟ نشته دي او درې دوه مکمل تو غمانه هغه نه علاوه د سوشل میډیا اثر د زیاتره کیسټ البمز نه ریلیز کیږي هم پر باندې.
خټک صاحب د دې یو لامل به دا هم وی چې کاپی رائټ هلته نشته.
دا خو ګوره احساس خان الا دې کنه چې کلا په یو ملک امن شو صورتحال ټیک شو اداره په خپل لار باندې روان شي صحیح کار کوي نو دغه خبرې هم څوک مونږ نه نشي اغسته. خو زه خو به الا بل کس ته لاس اچوم چې کله زه خپل ځان خورا غونډ کوم مونږ خو ځان ته ټول تر می پراتی یو خواره واره پراتی یو کنه. دا کله څومره دې مونږ سره دا وهان ملګری چې وو لکه ځان چې واخلې هارون بادشاه جی واخلې سردار علي ټکر سے واخلې هغه مونږ نه لار دي هغه خو هغه په بهر ملکونو کې ژوند جوړ کیسره وجې دلته امن نو
خټک سره تاسو هنرمندانو د پاره ډیر کار کوي هغه دوباره راغواړي هغه باندې نوی سندره وي په نوی میوزیک کې هغه داغه ازاړه سندره وای دغه کار چې تاسو کوي دغه هنرمندانو ته څه ګټه رسولې تر اوسه پوري
او هغه داسې د چې هم دې خیبر شیشې په وساتت سره مونږ د حکومت نا پبیا بیا باندې خو غوښتنه کړې وه هغې ته د ټلویزیون چې څه د وس موازه وه هغه هم ملاو شوي وه او د دې شیشې په زور باندې هغه هنرمندانو ته د حکومتي سطح باندې چې کوم ګامونه پورته شوه په تیر ادوارو کې ډېر زر روپۍ میاشت نغد پیسو په شکل کې هلته اته میاشتې هغه وظیفه نه اعزازیه ملاو شوي وه.
ستاسې په خپله کومه سندره خپل سندرو کې خوښېږي؟
ما تاسو څنګه ذکر وکړو ما ته شهرت پہچان یا نوم چې دی نو هغه همغه ټپې یادونه ټپې چې صاحب ګل استاد هغې موسیقي کړې وه او د خیبر د ټلویزیون شیشي اولنۍ ویډیو وه تاسو هم یاد دي نو هغه ما سره بغ د تړلې ده نو د هغې ذکر اکثر چې سلسله خامخا کېږي.
که زه یو فرمایش وکړم چې دا هغه ټپونه یو دوه ټپې که مونږ ته زمزمه کې خپلو مینهوالو ته نو
خامخا بالکل سره کوم چې ملګرو خاندې خوشحالی گئے د پختنو پختو ژوندې شو خوند کوي نا نن مې د زړه ارمان پورا شو زکه په خلا د خوشاله نغمې راځي نا.
د بختیار خټک سره مو د اسحاق خان مرکه اورېده. اوس راځي د دې هنرمند په آواز د اکرام الله ګران د غزل په شریک وورو. د بختیار خټک سندره مو واورېده چې ویلې جانان څومره ښایسته دی، خو دا جهان هم ښایسته دی او ارمان هم ښایسته دی، هنر هم ښایسته دی او امن هم ښایسته دی. خبره چې د ښایست شوه نو د انځورګرۍ د یوې ښکلې هڅې نه مو هم خبرو. په پاکستان کې یو شمیر انزورګران پر لاریو انزورونه او نقشې جوړوي او خطاطی کوي. همداسې یو هنرمند حیدر علی هم دی چې وایي د ده په لاس خپلې شوې لارۍ نړیوال شهرت لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې له پامیر ساحل نه اورو.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انزورونو د هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انزورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګاری خوښیږي.
لدې سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا دې خواسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بیلابیل انزورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرچ راځي.
پر لاریو د انزورګرۍ په اړه مو راپور اورېده. کلونه پخوا هدایت الله هم یو پښتو فلم ته د ټرک ډرایور سندره ویلې وه. اوس نجیب عامر له تاسو اجازه غواړم، تاسې د ټرک ډرایور دغه سندره واورئ او خوندونه ترې واخلئ.
ट्रक ड्राइवर यमदन पे खबर के सब लाहौर के पयो साथ के दमल को नु पना के गमज यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक کپے خبر دے کرا چے دا مطلع ہور دے او کپنڈے دا مطلع ہور دے او کپنڈے دا بچی تی تنگا کمہر دے ترسی گمر دے یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور ڈرائیور یم
mad truck driver, yo mad truck driver, truck driver. Nante khabar ke sab Lahore ke, nante khabar ke sab Lahore ke, payo saath ke do mulk no pana ke gumad, yo mad truck driver, yo mad.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.